په خبر کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پریوش مرسمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته مخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موجود کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پرانا کې جواز نشي موندل کېدی. په کورمه کې د مورچو ډنګولو کار ځنډول شوی دی او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولی دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موجود کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول په هر مسلمان سړي او ښځه فرض دی او دا چې د هغه پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر وړاندې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د اسلام د ټولو مکاتب فکر په خوانی او هم اوسنی عالمان د سړیو ترڅنګ د ښځو د تعلیم پر حق متفق دي. د اسلام آباد د غونډه د سعودي عرب یوې غیر سرکاري ادارې رابطه عالمی اسلامي بدلې و او د پاکستان په قربتوب جوړ شو او په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو مدني فعالانو د بشري کارکونکو دینی عالمانو ګډون درلود. نن د غونډې پر دویمه او خیرنۍ ورځ په خبرو شوې اعلامیه کې د ځینو اسلامي ټولنو هغه رسمونو او رواجونو ته اشاره شوې چې سختدریزه خیالات او نظریات زیږوي او د اعلامیه په خبره په نتیجه کې ښځو ته سپک نظر او ورڅخه د تعلیم او ښه ژوند حقونه ترړل کیږي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار شوې چې د نجونو تعلیم او د هغوی د سالمې روزنې پروګرامونه د دې لپاره مهم دي چې ټولنه له انتها پسندۍ، جرمونو او الحاد څخه وژغورل شي. په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې اسلامي هیوادونو حکومتونه باید د دینی تعلیماتو پر وړاندې د نجونو د تعلیم چارې منظمي او لغوي سره د خپل اسلامي شناخت او وقدارو د پرځای ساتلو په چارو کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې وړاندې شوی چې د بیوزله پښخړو کې د خېلو او ټولنیزو چیلنجونو سره د مخامخ نجونو د وړیا تعلیم لپاره هغوی ته باید وظایف ورکړل شي. په اسلام آباد کې د نجونو تعلیم په اړه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان واکمنو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه خو د هغوی هیڅ یو استازي ورته حاضر نه شو. د طالبانو حکومت دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول جایز حقونه ورکوي. افغانستان د اسلامي همکارۍ او سازمان له 50 غړو هیوادونو څخه یوازې هغه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه پکې منع دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې لمخې د مورچو ډنګولو چارې چټاکل شي او لرن څخه پیل شي. د یو فریق لخوا د یوې ورځې مولت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دي. د صدې ملک حاجی سلیم خان اورگزی نن مشالډو ته ویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. نوموړي زیاته کړه چې دواړه فریقین د مورچو په ډنګولو راضي دي خو ګور چې پیل له کومه ځایه وکړي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او دی پلا دا اردوان فرقین و پا خفل اعتماد که خلی دا با تخیی چه کم دینه او چه ترکی سره دا بنکر چه کم دی مرشی چه کم دی دا مسمار کو
د لاغه روسته د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پر ورځ په جاری کړی او نوټیفیکیشن کې ویلی ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنوري پر 12 پیل شي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. په کورمه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د گاډو پر یو قافله تر برید وروسته افریقیزه نخته وشوي چې په کسونیانو هم شیګانو ته درنه مرګ جوړه وخته. له دې باوجود چې د صوبایي حکومت په منځګړتوب دواړو خواو د جنوري پر لومړۍ نیټه د امن لوزنامه لاسلیک کړي د کورمه لوی لارې لا هم بندې او امنیتي حالت یې ترنګلې دی. د بلوچستان د هرنای په خوست کې نن سهار د کولې دی وکان لیدو په پیخه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځای اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي استلې دي او د پاتې دوو هغو د موندلو کار روان دی. نوموړي په خپلو نننیو خبرو کې د ژغورنې د عملیاتو تازه حال هم شریک کړ چې کوټې ته نږدې د سکرو دی او بل کان تر نړېدو وروسته پیل شوي دي. د په خبر دغه کان تر ملبې لاندې لګیرو 1200 مزدور څخه د 1200 هغه مړی استل شوی دي. کوټه ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د کان نړیدو پیخه د جنوري پر نهم شوی و. د صوبایي حکومت ویان شاهدرین پر ماغه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې دا هغه پیخه لامل د ګیس چاودنه و. د پاکستان د کان کیندونکو مرکزی اتحادیه وایي چې په 2023 کال کې په هغه واد کې د کوئلې او نورو مادرونو په کانونو کې د چاودنو په بیلابیلو پیخو کې 192 کان کیندونکي وژل شوی دي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د لسی وګړو پر کورونو به مارټر ګولې نه وروي. دا جرګې او مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له مشر میجر جنرال مهر عمر خان نیازی سره په سرروغه کې وکتل وغه غوښتنې ومنلې. تر اوسه د پاکستان پوځ او د جنوبي وستان انتظامیه په ډېره سره دی ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ویلي ول چې په بیلابیلو ځایونو کې پوځي هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عالمزیب مسید هم پرون مشالو ته ویل چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره ملاقاته انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړي چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتی ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شو سرتیرو څخه پوښتنه کوي. سیول په یو بیان کې ویلي د اوکراین له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په پایله کې تاییدوي چې د اوکراین پوځ د جنوري پر 9 په کورسک کې د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. ولسمشر زلنسکی پرون پر ټلګرام ولیکل چې هغه دوه ژغورل شوي زخمي سرتیری کیف ته وړل شوي دي او د اوکراین براتی دارې پلټنې تر کوي. نوموړي دا غو نیول شو سرتیرو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په زندان کې ترې اخیستل شوي دي. روسیې تیر 2040 کورسک ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د شمالي کوریا 11,000 سرتیری لیږدولي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. اسلام آباد کې په مسلمان هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنۍ غونډې اعلامیه وایي تعلیم د سړي په شان پر ښځه هم فرض دی او باید دغې مخه ونه نیول شي. په کانفرنس کې د نجونو تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ګډون درلود. یوسفزی مشال ورته وویل چې د دوی کار د نجونو تعلیم لپاره وکالت کول دي.
دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی چې د جنونو د تعلیم حق ومنل شي او دویم ریسورسز
کوټه تنیز دی د سکرو لیونلی دلی کانا د یو لس مزدورانو ملي استل شوې دي. بلوچستان کې د مزدورانو د اتحادیې ویان وای د ژغورنې عملیات تر ډیره مزدورانو خپل کړی دي.
دا خو دې تقریبا یو لس کسان دی وکړي دوه ورونه به شامل دي. زیاتره ورکران دې چې ورته خپل مدد ته بس پاغه لګیاو
نور کومو انکوایری دی کسبا.
او د پیښور د تر ټولو لوی سرکاري روغتون ال ار اچ ویان وای دوی ته د تنفسي ناروغیو زیات شمیر کسان یا ناروغان ور روان دي.
کله چې یخنی شروع شوه دانو نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان زیات شوه دي.
هله دال مشال رادیو سره اوس اردن کو تاسو ته دا ولنی خبر پاړه چې په خبرونو کې مورید معلومات درکو. په اسلام آباد کې د جنو د تعلیم پر موضوع دورځنه غونډه وشو پرون پیل شو او نن اخرنه ورځ وا پاته ورسیده. اعلامیه هم خبره شوې ده. اسلام آباد سره راشد خټک چې زمون خبريال دی په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او دغه څو شو نن په دویم ورځ په اخرنه ورځ کم داسې مهم معلومات تاسو موږ سره دغه غونډه په تړاو شریکول شي.
مننه بچا صاحب. نن خو غونډه پای ته ورسېده او تر ټولو مهمه خبره ده چې اعلامیه یې جاری کړه. نور خو چې دې اعلامیه خپره شوه او هغه نه وړاندې چې د خلکو خبرې هم وکړي په دې اړه خپل نظرونه شریک کړل. بیا د بند کوټې غونډه هم وشوه چې باغې کې دوی خپل سلاګانې وکړه. د هغې سلانه پس چې ده دوی اعلامیه جاری کړه او په اعلامیه کې مهم خبره دا ده
د اعلامیه نه مخکې خټک صاحب وبخه اعلامیه نه مخکې کده وینا او تراشو چې چا وینا وکړي دا غي کم
وینا وي خو داسې د یو دیم سل استاد راغلی نو په هغه کې د وزیران هم د ډیرو هیوادونو د تعلیم ماهران هم او سفارتکاران هم خو زمونږ د طرفه په کې دلچسپ خبره د ملال یوسفزای و د نوبل جایزه ګټون کې ځکه چې د هغه ټول تقریر شو ټول خونه خلک وینا زیاتره په افغانستان باندې و او هغه د افغانستان کې تعلیم د خزو پس ده پرو ننجونو پس ده پرو په بندیز باندې سخت نیوکه وکړي او ویل چې په افغانستان کې وکړون کې طالبان خزینه او ته د انسان په نظر نه ګوري او افغانستان د ننجونو نه د ټول یو نسل نه د هغه راتلون کې چې دی دا لوکل شوه دی او دا کانفرنس تر حقیقت پر مقصد نشو پوره کوله تر سو پرچ د افغان جنو د تعلیم په اړه خبرې ونه شي. هغه ویل چې افغانستان د نړۍ یو ځینی هواد دی چې هلته د خزو په زده کړو بندیز دی او په افغانستان کې تر یو درنیم کالو کې لټول له هر افغان جلینه د حق ترول شوی چې هغه زده کړې وکړي. هغه پر مسلمان هیوادونو مشرانو باندې او د اسلامي نړۍ پر لیډرانو باندې غږ وکړ چې د دوی دې کار ته جایز ونه وایي، دا لیجیټیمیټ نه کړي. د طالبانو چې کم کار دی د دې مخالفت وکړي او دا لیجیټیمیټ نه کړي. نور خلکو هم خبرې وکړي د ښځو د تعلیم په اړه په اسلامي ټولنو کې، خپل نظرونه وړاندې کړل او ویل چې باید دغه خنډان چې دي دا لرې کړل شي او دوی ته د تعلیم زده کړې او اسانتیاوې دپاره چې دي ګامونه پورته کړل شي. اعلامیه را جاری شوه، په اعلامیه کې بیا دوی داسې دي چې اعلامیه اولس دغه لري
نکات لري
مادې لري، او دا اولس مادې دي. په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دوی یوه مذهبي فریضه ګڼلې ده زده کړې، چې دا په ښځو سړي د هر عمر دا توپیر نشته پکې او دا په هر چا باندې فرض دی. بل دا چې د اسلامي هیوادونو نه دوی هم غوښتنه وکړله چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. بله مهمه خبره پکې داله چې د توندلارو د نظرونو مخالفت یې وکړو، او اسلامي هیوادونو ته هم وویل چې د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دی. بله مهمه ماده پکې داله چې په اعلامیه کې د بېوزلۍ او د جګړو چې کومې قربانیان نجونه دي هغوی ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو ورکولو وړاندیز هم وشو. دا هم یو لویه دغه ده. او د اسلامي سازمانونو چې کوم دي په ټولو هیوادونو کې، اسلامي هیوادونو کې هغوی نه هم دا غوښتنه وشوه چې د نجونو یا د خزینه او د تعلیم ته حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې یا یو نظام جوړولو کې مرسته وکړي د غذایي حکومتونو.
خټک صاحب، په اعلامیه کې داسې کوم دغه شته، کومه جمله، کوم اشاره چې طالبان ته ګوته نیولې وي او ډایرکټ نه
پښته پکې ځای هغه تر اتلم تاسو پښتنه وکړه؟ نو په هغه کې دا په اعلامیه کې چې په واضح ټکو دا ویل شوی دی چې هغه ټول خلک او ادارې، هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو یعنې د ښځو د زده کړو مخالفت کوي دا د اسلام د دایره نه خارج دی. دا ډیر د دوی په دغه باندې لوړ غږ دی او ډیر مهم دغه دی تورې دی په دې کې، ځکه چې دا کې اسلامي علمان هم راغونډو او د نورو هیوادونو د کم تعلیم ماهران چې هم نو دوی په شریکه باندې دا خبره کړې ده چې کم خلک چې د اسلام د دین اصول مخالفت کوي چې ښځې چې دې زده کړې کولی شي یا زده کړې د ښځو حق دی نو هغه د اسلام د دایره نه خارج دی، یعنی د اسلام نه خارج وګڼل. او بیا د اسلامي علماو ته هم وینا وکړه چې تاسو د جمعې په خطبو کې او په سرمنو کې او په تقریرونو کې په واضح هوټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقوقو نه سرغړونه په ضد غږ پورته کړئ.
سمه ده،
دا پکې ډېر مهم ټکی وو په دې اعلامیه کې.
ښه، او کانفرنس غونډه بس نن پای ته ورسیده او ملمانه بوز
او کانفرنس ملمانه بوزي خو دا چې د مخمانه بندوبست ورته شوی د پسرینا هوټل کې مخمانه به بیا کې دې شګه نه پسته موسیقي یو پروګرام هم وشي. او د دې خو تاسو څنګه چې اول مو ویل په خپل خبرونه کې چې د دې تابعیا چې دا د غیر دولتي سازمان چې په مکه کې دفتر دی رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوی و، پاکستاني صرف قربتوب کو او دا دغه په تجویز شو او دغه چې کم مشر دی محمد بن عبدالکریم الیسا دغه په باندېز باندې شوی و دا، او دای کی د اسلامي همکارۍ سازمان چې کم دی او آی سی چې موږ ورته وایو دغه مشر هم حسین ابراهیم طه هم راغلی و.
سمد
دا پکې مهم کسانو.
سمد سمد ډیر مننه راشد خټکو اسلام آباد زمون خبریال دغلته شه د جنو د اسلامي ټولنو کې یا هیوادونو کې جنو د تعلیم پر موضوع کوم دور زنه غونډه وشوه په پای کې وی اعلامیه هم خبره شوه. تاسو د اعلامی مهم ټکی دی وویل او اوس په راشو چې په دغه غونډه کې د تعلیم چې کوم مبارزه ده د نوبل جایزه ګټونکو ملاله یوسفزای هغه هم ګډون درلود، هغه وینا هم وکړه. دا هغه لپلار زیاودین یوسفزی سره چې هغه په دغه غونډه کې موجود و، زمونږ همکار طاهر خان مرکه کړی دا او په سر کې لغه پختلی چې دوی به یو فند هم جوړ کړی چې ملاله فند ورته وي او دوی لاغ لارې په نړۍ کې د نړۍ په کچ د تعلیم لپاره کار کوي د نجونو تعلیم لپاره. نو ل زیاودین یوسف سره د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې ملاله فند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دا مهال په کار دغه فند بوخت دی.
کوره مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرح د سکولونو نه بهر شرح زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل ملیون جنکې چې دي د سکولونو محروم دي. په دې کې 38 ملیون ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې 10 میلیونه پاکستانی دي. د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کونه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرق کم کې زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم ده، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم ده. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جديده نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستو ما طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی
تاسو په 200 بوګي سګریدار
ته لګوای، یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غړي چې 15 ملیونه ډالر چې دا موږ خرچ کړی دی، پاکستان کې هم څه پروژه کړی دی، په پښتونخوا کې هم کړی دی، په ساوت پنجاب کې هم کړی دی. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړولای. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سيزونو کوم، یو رائټس یانا چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
اومانی حق اومانه نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکي. افغانستان بم له خبرو افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کاو، تقریبا 3 ملیونه ډالر چې دی د مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دی. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې سمره زموږ چمپینز د ملال فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېخاو، نو دا غي په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دی دا غي بهر وشتل او دا غي نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی. او اوس مونږه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه دی پکار، خو بیا هم په زغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دی دا غي سپورټ مونږه
کوي. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پدې چې اوس اوسې ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلث کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلې تاسو باندې بار کې سره.
زمنګ دلته دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټاید نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خو ته حکومت ورکړي دی هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو به سوي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړۍ چې کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری ده ورسره او یا اپولوجیټک شورته وي. مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خداسي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقعه ماته ځکه ښکاري چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشهشر دی چې هغه دا د جنډر اپارټاید نظام په نوم منیات کړی دی، او هغه ډېر په سختو الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلي دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان را پاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندي یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیر مننه.
د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزای پلار ضیا الدین یوسفزای او چې د اولوري په اسلام آباد کې چې کوم دور ځنه غونډه وا د جنو تعلیم پاړه نن پاتې ورسیدا یو اعلامی هم خبره شو ته غی په پای کې د دې سره بیا په اسلام آباد کې په غتالار کې د غونډې په ځای کې طاهر خان چې زموږ خبريال دی هغه سره دا مرکه کړې و.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرم.
د بلوچستان مرکز کوټه تنځدي د سنجیدی سیمې د سکرو د پریوتلي یا نړیدلي کان له 12 مزدورانو څخه د 11 غومړي استل شوې دي، او د یو هغه د مندلو چارې لا هم روانې دي. د پیښه د جنورای پر 9 شوه د بلوچستان حکومت ویلي وو چې په کان کې ګیس جمع شوی چې لاملې 14 شوه د سکرو د قانونو د مزدورانو اتحادیې بیا شکایت کړې چې د قانونو د مالکانو او د اړوند حکومتي ادارو د غفلت لوجې د قانونو د نړیدو پیښې او پکې د کانکندونکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. بلخوا د هرنایی په خوست کې بیا نن سهار د سکرو یا کولې یو کان نړیدلې چې تر لاندې شوي د یو مزدور مړې پکې تر اوسه استل شوی دی. تفصیل به د ایوب ترین پر رپورټ کې وورو.
په کوټه کې د کوېلې د قانون د ادارې چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د جنوري په 12 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې مرسته کوونکو په یاد کان کې 4000 لاندې د وو کان کیندونکو مړې مندلې وو، څو چې وو سراستلې دي او د یو پاتې کان کیندونکو د مندنې کار لا روان دي. یولس مړې راستلې دي او یو پاتې دي، دغه د راستلو کار لا اوس روان دی. سار شپږ بجې د وو کسانو مړی په یو ځای کې مندلی وو، خو په راستلو کې مرسته کوونکو څه وخت اخیستی دی او د ورځې 10 بجو ته دا کار ترسره کړی، ځکه چې وو کسانو او د هر کس په راستلو کې نیمه یا یو غنټه وخت لګیدلی دی. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د لاندې سوي وروستي کان کیندونکو د ژوندي پاتې کېدو امکان ډېر لږ شوی دی، خو دوی به خپل عملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې وروستۍ کان کیندونکو نوی راستلی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې پاکستان لیبر فیډریشن بلوچستان سکتر پیر محمد کاکړ ویلي دي چې په پیښه کې په مړو کې دوه ورونه هم شامل وو.
په دا کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې دوه ورونه مو شامل دي، دا خو دې تقریبا 12 کسان د یو کلي دوه ورونه پکې شامل دي. د ګردو غر افسوس خبره دا ده، یو بل بیا بلوس هلک ته استعمالانی، هغه غریب بیا قصد اختر آباد وادو واده د خرڅ د برابرو لپاره ماینس تور شو سوی یو کار کوي، غریب وفات شو. او بل ریسکیو د پی ډی ایم والا چې یو هغه اکسلیټر چې دی دایره وستل مین خوله چې واغه خلاص کړي، بس پی ډی ایم دغه نه کار کړی، نور ریسکیو ټیم لګیا او خپل کار کوي. زیاتره ورکران چې دي اپنی مدد تا بس پاغه لگیاو نو فلال کاروان دی نور خونو انکوائری دی کسا دا بیا ورست قتل کیش.
در دول دا پاکستان دا کوئلی دا مزدورانو دا اتیادی یا پاکستان سنترل ماینز فیڈریشن مرکزی سکتر سلطان لالا وای چه دا کانو دا مالکانو دا لاپروائی او دا حکومت دا غفلت لوجی در دول زیادتر پیشی رمزده کیشی.
اور سرا دا غا عمل چی روان دی دا روان وو روان دی او روان بایی پا دی چی نه ماینز اونر پا خپل خپل کمپنی تو ګوري او نه ماینز انسپکټر چې کوم ذمہ داریاں دي هغه پر کوي، هغه ذمہ داریاں نه پر کوي او ماینز مالکان هم په خپل کار نه کوي. ټیکادار جوړی سر او ماینز سردار پدې چلی او چپدې چلی، هغه خلګو نه د ماینز د شورز سره دلچسپی ده او نه د ورکر د شورز سره دلچسپی ده. دا هغه دلچسپی ده دې سره چې زیات سي زیات کویلر راوځي، کپه بارود راوځي، کپه هغه طریقه راوځي، نه ماینز سم جوړي او نه د ورکر د ژوند خیال ساتي.
نو موږ غوښتنه وکړه چې نه هواج دي د دې پیش پلټنه وسی، بلکې په دې پیش کې د غفلت څخه کار اخیستونکو کسانو ته د سزا ورکول سي. بل په لوته د کوېلې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا دا تورونه په کلکه سر رد شوي دي او ویلې دي چې وکوټ ته څیرمه د کوېلې په زیاتره کانو کې دا ستونزه شته، که د یوې اونۍ لپاره هم یو کان بند سي نو هلته بیا ګیس را پیدا کیږي. په دې اړه د آل پاکستان ماین اونرز اسوسیشن مرکزی سکتر فتح شاه راته وویل چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده، هلته د کان کیندونکو د حفاظت لپاره ډېر زیات انتظامات په پام کې نیول شوي دي.
دغه ایریا چې ده دا تر ډیګاری پورې دا ماینونه ده د کوئلې ګیس فیلډ چې دي هغه لري، یو وجه دا ده. دویم دغه دا دی چې په هغه کې کله کله دا چې دا د ماین کې چې کله هم تر کور د غټه مسله دا ده، دا نه چې په هفته بند شي یا دوه هفتې بند شي، کله په پټه کې لائن آرڈر دا یو ایشو یاد درکه، همیشه چې دا رنګ انسیډنٹ وشي چې افتا ماین بند شي، افته بعد چې هغه خلاصي چې هغه کې دا پرابلم زو سره تړلې او په هغه کې بیا د ماین کمپنۍ د چې دا ګرد افتا سیستم لري، خو لیکن دا سیستم کې کله کله دا و چې وزارت دا واقعیا چې څه ده دا بالکل د لیبر د لاپرواهۍ څه څه ده.
یاد مې چې د جنوري په 9 نیټه د سنجدي په سیمه کې د چارواکو په خبره د ګیس له امله د کوېلې په یو کان کې چاودنه شوې وه او په نتیجه کې ټوله کان نړیدلی وو. او خله بند سوی و ورسته د کویلې مزدورانو او د پی ډی ایم کارکونکو هلته د مرستو کار پیل کړی وو. او په لومړني ځلی د جنوري په لسمه نیټه د څلورو کان کیندونکو مړي راستلی وو او د دوو ورځو وروسته نن نور د وو کان کیندونکو مړي راستلی دي. خو د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په لاندې سوو کان کیندونکو کې د یولس کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا د سوات شانګلې سره دی، هغه زیاته کړه چې د پوسټ مارټم یا طبیعي کتنې وروسته راستل شوي مړي د امبولانس د لارې و خپلې اباګنۍ سیمو ته روان کړي دي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په کورم کې مورچو بنکرو د مورچو بنکرو لنګولو کار ځندېدلې ده. دا تر هغه وروسته چې یو فریق د دې عمل کولو لپاره وخت وغوښت، د خیبر پښتونخوا حکومت پرون یعنی د خالی پروز یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د جنوري له دولسمې یعنې له نن څخه به د مورچو د لنګولو کار پیل شي. په کورم کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې پکې مضبوطې او کنکریټي بنکرې جوړې دي. په کواډ کې د جنوري پر لومړۍ نیټه شوې د سولې تړون پر وخت شیعه او سنی مشرانو د جنگ په غرض د جوړو د مورچو د لړنګولو پر خبره هغوی سلا شوي ول. تاریخ اورګزه معلومات راکوي.
په کورما کې د امن لوزنامې له مخې پر مورچو او بنکرو پیلدونکو د ډنګیدلو کار تر هغه ځنډیدلې چې د فریق له خوا مهلت وغوښتل شو. په صد کې د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ حکومت پر 12 جنوري راغوختی ول چې د مرچوډنګیدلو پر معاملہ مشوره وکړي، خو بیا ورسته منع کړل چې تاسو مرزي. او رغزه زیاتوي ممکن ده چې په یو دوه ورځو کې د مرچوډنګولو خبره سرته د رسول لپاره به دواړه فریقین د حکومت سره بلابل ملاقاتونه کوي چې پکې ورته یو لای عمل به جوړول شي.
نو پروګرام هم د دې چې هغه پلا او دی پلا دا اردوړ فریقین وو په خپل اعتماد کې خلی دا به تخیص کوم ځای نه او څه طریقې سره د بانکر حکومت دی مرشي حکومت دی دا مسمار کو او څه طریقې ورته وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د خالی پورز یو نوټیفیکیشن کړي چې په هغه کې د مورچه ډنګولو عمل لا 12 جنوري تر فروری اولنی نیټه پورې سرته د رسولو ویلې شي. دا نوټیفیکیشن تر هغه شبه چې په کوهارد کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمن د مورچه ډنګولو ترڅنګ په 44 نقطو اتفاق ترتلو پس د امن موعده شوه. په پړه چنار کې د شیاګانو یو مشر اغا ایران علی وای دوی د مورچه پړنګولو راضی دي، خو زوري دادا چې حکومت اول لار خلاص کړی
بلکې دی باندې مرضی او مو غمون د دسرات مشرانو کړي دي. بس مو مشر حکومت خبره وکي ما غي موټوله دي قوم خبري خو غنه مخ کې الګ د سسترګي غړول حکومت په کور دي چې مو نور کوم مسایل په کور دادې څه فرست پرایورټی کې مو ته آغا مغا حل کی ناس دی بینکر ڈیمولش.
کچو هم د سیمه شیس نیمه شران مرچه پر رنگولو رضامند دی، خو د هغوی ترمنز پر دغه کڑکیش دی چې پیلی لکم زی واخلی او بلا د بلشخیلو او خوار کلی پر سیمو د زیارت او جماعت په نامه جوړی شوی مرچه لړنګولو دواړه فریقین ډډه کوي. د سیمه پر حالاتو پوه نبی جان اورګزه مشال رډیو ته پر 12 جنوري ویلی که حکومت هغلته موجود ټوله مورچه پړنګولو کې کامیابی حاصل کړله نو سیمه د امن په لور ورتلې شي.
کزه ته دا وایم چې دا بنکرز نه دي، دا وړو وړو کورونه دي، پدې کې هر قسم ته سہولتونه وي، پدې کې کچن شته دي، پدې کې اسلحه محفوظ وي، پدې کې خال محفوظ وي. نو دا ډیره د خوشاین خبره ده که حکومت چیرې په نیکنیته باندې وغوړي دا سمره هم بنکرز دی کاغه پر روډ سایډ مرچو باندې دی او په غرونو کې مرچو باندې دی دا ختم کړي.
په کورما کې یوش میرزا یو نه دا سیده چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطی او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. د 2013 کال پر شپړسم اگست شیسونی مشرانو د سیمي امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړي، خو هغه بیا عملی نشولا. تاریخ ورځ مشال رادیو په خبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو دا اوردونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به درته ووایم. په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنی کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوي چې د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان سړی او ښځه فرض دي، او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ سوا خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو د اسلام آباد د اوبخیده غونډه د سعودي عرب یو سرکاري غیر سرکاري ادارې رابطه عالمي اسلامي بدلې وه پاکستاني کوربه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقونو کارکوونکو او دیني عالمانو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دا غونډه په داسې وخت کې دایر شو چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې له مخې د مورچو ډنګولو چارې چې ټاکل شوې ول نن څخه پیل شي. د یو فریق لخوا د یوې ورځې مولت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دی. د صدی ملک حاجي سلیم خان روزي نن مشال لوته ویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته د نو ورتلو ورته وویل. دا لغه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د خالی پروس په جاري کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنوري په 2 پیل شي او د فبروري تر لایټي پورې بدوام وکړي. د بلوچستان د هرنایي په خوست کې نن سهار د کویلې دی وکان نړیدو په پیخه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالو ته ویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي ستري دي او د پاتې دوو هغو د منډلو کار روان دی. د جنوبی وزستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نبي کور کوي او د ولسی وګړو پر کورونو به ماټر ګولې نه وروي. دغه جرګي یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشاله لته ویل چې په جنوبی وزستان کې د پاکستانی پوز له ځایي مشر سره په سروغه کې قتلې او غي غوښتنې منل دي. بلخو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زيب مسجد بیا مشاله لته ویلي چې د درې مسجد په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوزي مشر له دوی سره ملاقات انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولې دي. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتي ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شوو سرتیرو څخه پوښتنې کوي. مشال ریډیو لاند خبرونو سپه بل موضوع تراشو. د درې مسجد جرګې مشرانو په سرروغه کې لپوزی چارواکو سره مذاکرات کړی دي. د هغه جرګي مشرانو مشال لوته ویلي چې په جنوبی وزستان کې میشت پاکستانی پوزی افسرانو ورسره وعده کړی چې نه به د مسجدو په سیمه کې عملیات کوي او نه به هم خلک به کور کیږي. تر اوسه ځایي چارواکو او پوز د درې مسجد جرګي د مشرانو د څرګندونو په اړه خپل رسمي دریز نه دی په ډاګه کړی. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د هفته په ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سراروغه سیمه کې د ضلع پوز مشر سره یې ملاقات کړی دی او د پوز مشر مشرانو ته په ضلع کې پوځي عملیات نه کولې باور ورکړی دی. د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ضلع پوز مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره د شوی جرګې حل په دارنګ بیانوي.
اینجا مطالبه وی ده کوم مز ده جنرال سره مذاکره وکړه. په اینجا مطالبه کې اول مطالبه د مزدا و چې تو بلا تا مسجد په علاقه کې اپریشن چې کوم دی ټارګټ اپریشن ها دغه څه اپریشن ها به نه کاوه سره یې ابو دې طرف ته ګولې مولې نر کاوله. دوه خبره دا وسوله د ماکین خلک چې د اصلې د کلی خلک کړي اخلګو واپس کاوه خپل ځیتا در سره ومنله. دا چې دا مش په خلګې باندې فایرینا کټ کړی دي اڅالور کا سچکینی هغه فایرینا وی عالمزیب وو مشاف فیصل وو رحمت شاه وو دا فایرینا نر باندې کټ کیږي غلط فایر چې پچا کټ شوی دی دا دا واپس فلارما دا چې جنگلات دې موږ د جنگلات کټای او سوال دوبن چې کومه مطالبه مې وکړل هغه مطالبه حکومت کې مشره و مانلې.
خو د درې مسجد په جرګې کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب مسجد ویایي چې پوز د مسجد مشرانو سره دوی ته د خپل جرنل سره د ملاقات اجازه نه دی ورکړای.
په 10 تاریخ هم
د پاکستانی فوج له طرفه په سراروغه سیمه کې د درې ماسیدې جرګې مشرونو سره د شوی خبرو په براکښې یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
لغروسته چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فرمان په کورمه کې د خراب امنیت لپاره پر حکومتي او رسمي ادارو نیوکه وکړه. د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د نوموړي کور ته ورغلو ورسره د کورمه په اړه خبرې وکړې. د پداسې حال کې چې په کورمه کې د سولې تړون لاسلیک کېدو باوجود وضع خراب ده او مرکزی لارې تړلې پرتې دي. تفصیل د شاهین بونیری پر رپورت کې.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د وی خبر پانې تر مخه د ملاقات پر مهال وفاقي وزیر ویل چې د سولې لپاره د ټولو خکیلو اړخونو باور تر لاسه کړل شوی وو، خو زنو عناصرو په قصدي ډول د کورم مسله غلط وړاندې کړه. په دغه اړه بیگا مشالیلو سره په خبرو کې د سیمایزو چارو یو شنن کې شاهد کاظمی ویل چې د جمعیت العلماء اسلام مشر د کورمه لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو د وی جرګې خبره کړې ده، او کچره مولانا غواړي نو د کورمه د ستونزې په حواري کې یو غټور کردار لوبول شي.
خبره هم دا غره چې د مولانا صاحب په دی حلقې کې سیاست هم ده، په کورمه نه د جی آی ایف یو ایم پی هم منتخب شوی ده په لوور کورم کې، او دا غه علاقې چې په لته کې متواتر التکی کنویانو باندې ټیکونه شوې دي، او دلته کې ټول نزیات مسله روانه ده په دې علاقې کې. ولې چې د کورمې کوم بنیادی ولاره ده د ټل پړچینار روډ، هغه په لور کوم په دې علاقې باندې تیریږي چې کومې کنسټیټنسي حلقې کې د مولانا صاحب او ووټرز او سپورټرز موجود دي. نو مولانا صاحب په دې کې ډېر رول پلی کولای شي.
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په شپږمه په پیښور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومتي او ریاستي ادارې په هیواد کې فرقیزه جګړو ته لمن وهي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې اصل اختلاف د ځمکو د ملکیت په سر دی، ځکه چې کدا فرقیزه جګړه وي نو بیا په کار ده چې په کوهاټ او هنګو کې هم شیا او سنی ډلې د یو بل سره په جګړه وي. خو د کورمینا خبريال او شنون کې نبی جان اورګزی وای چې د مولانا صاحب خبره سمه ده، خو اوس په کورم کې وضع بدل شوې ده او خبره مسلکی اختلاف ته رسیدلې ده.
د کال 2023 22 نومبر پورې زما خپل خیال دا چې دا قبایلی جګړه وا دا پسمکو باندې جګړه وا، خو کله چې په 22 نومبر 2024 باندې په بګن باندې اٹیک وشو د یو کنوای ټارګټ کول په بدل کې، نو زما په خیال اغنه پس حالات بدل شوی دي، نفرتونه سیوا شوی دي. دا جنگ چې کوم دی اوس ډیریک مسلکی جنگ ته وړیدلې ده، فرقواریت شکل اختیار کړی دی بالکل. پدې کې کا صوبائی حکومت او کا کمشنر کوارډ ډیویژن او کا اسټابلیشمنت زموږ کوم ادارې دي دا بالکل نه مخلصي دي، نه غوښتل چې دا جنگ دې ختم شي.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې په کورمه کې د سولې لپاره د حکومتي جرګې په مرسته تړون لاسلیک شوی خو لا عملي شوی نه دی. په پیښور کې خبريال او شنون کې رفعت الله اورګزی وایي چې د سولې لپاره روانه هلې ځلې پر خپل ځای، خو کچري حکومت او غواړي نو دا ستونزه په یو څو ورځو کې هوارول شي. نوموړی وایي ریاستی ادارې د کورمې د شخړې په سولیز هواری کې پاتې راغلي دي.
دا ډیره اوږده کیسه ده، خو دا درو میاشتونو به مونږ والو چې کله کنج لیزیو کې الته چې هغه پہله بریج شي او قافلې باندې کنه هغه پہله واقع وشو. بیا په 21 نومبر باندې چې د بغن سره کوم په قافلې حمله وشو، څلوي خپل زیات کسان پکې مړ شو او بیا بغن بازار وسیزو. په دا درې واقعاتو کې مونږ ته چرتم چې دې نه حکومت ښکار شو نه سکیورټی فورسز ښکار شو. کونج لیزیو واقع چې شوی و نو مطلب حکومت هغه ټیم چرته و، لکه ولی مطلب هغه نه پس دا دوه واقع چې کیدو دی په منځ کې لکه ایس جرګه و نشوا. دا کسان چې کم مطلب لکه پہلا واقع ولا چې هغه و نه نیول شو، روډ سیفټی و نشوا، نو لکه حکومت خو ډیره بې غوري دی کنه.
د یادونه وردا چې په کورم کې د تشدد په ورستیو پیښو کې له یو نیم سل زیات کسان وجل شوی او نور ګڼ شمیر ټپیان دي. د لارو ترل کېدو له کبله په بره کورم کې خلک د دوایانو او خوراکي موادو د کمی سره مخ دي، او په کوزه کورم کې خلک په بغن په بریت کې د اوړېدلي ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو غوښتنه کوي.
دا مشال رادیو ده.
په خبرو پختونخوا کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو له وجې د پختونخوا صنعتي پرمختګ اغیزمن شوی دی او سرمایکار په هغه صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان د جنوري په 10مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوي صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوي وو، خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه‌کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه کوي.
چې اوس د شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی آزاد شمار راغل زمونږ اکنامیک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمونږ چې کوم انډسټریل گروتھ دی پاکستان هغه په ماینس کې دی، ماینس نیگیټیو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والی تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونټ وي، نو په دې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي؟ دې سره موږ سره ممن د اکنامک زونونو ممن چې دی نو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونټ هغې کې جوړې شوې او کنسټرکشن کې دي، خو بیا مغه د انرژي کرایسس کې غم دی.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یو بل ستونزه هم په ګوته کړه، او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټي زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی، او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمنګ ګټ ویس دي نو هغه باندې ورو کولاو لګوي، نو هغه ما فیفاک من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا باندې په مونږ باندې بلخه د بجلی هغه لوډ شیډینګ فورس لوډ شیډینګ دا اثر دی.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډیرا اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 364 نوي صنعتونه هم پرانستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز د ریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سہولتونه نه دي برابر کړي، او نه له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونی مشر پزن مخیم خان د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د شپږو سو نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وي او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سهولتونه نه دي برابر کړي شوي.
خبره دا ده حکومت په خپله دا اسکیوز پیش کوي نو دا بالکل غلطه ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، اسٹیک ہولڈر سره ملاو شي، اسٹیک ہولڈر سره خبرې وکي اور دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نور خبره تری دي دا ور سره کولی شي. تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی په کی پی کے کې. کی پی کے کې د امن امان ډیر لوی پرابلم دی. کی پی کے کې سوګستا आवाज اوریدو ولا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنس پن له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سوم وی هغه بدل کړی وی او نوکرانو کار کې بزنس پن سره چیر چار باندې کوئی دوپره ٹھیک ہے جی. اور دلتا بزنس مین تھوڑا سا دی گنی نا، جبکہ بزنس مین خود حکومت کولیجن پارٹنر بھی ولی کہ حکومت خود عمر جاپ اپرچونٹی نشی ور کولے سمر جاپ اپرچونٹی دا اکنامک زون وغیرہ ٹوٹ جوڑ وے نو لکونا زرکونا سونا کسان با جان جاپ وے. لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولی شی کے پی گورنمنٹ. لیکن کے پی گورنمنٹ زنب ہوئے گا ماں کہ ولی دمرا دا سست روائے کردار ادا کی دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د تنظیم لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سہولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان حکومتي شمیرې وایي په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا سینې او مرۍ ناروغیو په هغه وخت شوي ول چې پکې اوس کال په کال زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سره کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ کسان ناروغ شوي دي. د پېښور لیډي ریډینګ روغتون چې دا تر ټولو دغه ښار تر ټولو لوی روغتون دی، د هغوی ویان وایي چې دوی د علاج لپاره زیات انتظامات کړي خو د ناروغانو شمیر بیخي ډیر دی. شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شو خادر نیم لکه او کال 2023 کې سباندې 2.5 لکه کسان د سا مرې سینې او زکام ناروغو اغیزمن کړي دي. طبي بوهان وای د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کې د لوجه د ناروغۍ لوجه د اغیزمنو کسان شمیر اوس هم په زیاتې دوه. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران نفي وای چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګي دون کې ناروغي راغله ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی څومره کړې ده نو دا خایي چې دا یو سو وایرس مجبوع ده، ځکه مریض خکېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوی وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دي، دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې سپیشلی ماشومانو کې دا لګا خطرناک شکل اختیار کی چې بیا انسان ته سا اخیستلو کې مسئله ای. نو څه داسې ډیډلی شی نه دی چې دا دینه مطلب خلک ویریږي چې دا یو بالکل او د دې علاج هم څه داسې خاص علاج نشته. د پخپل هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپل. نو علاج هم دغه دی چې انسان او بپ کې ډیر ریسکی او ورسره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي، نور څه انټیبایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صوبې زیاتره روغتونونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کېدو وروسته تیرو دو میاشتو کې دسا ټوخي او زکام ډیر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټولې لوی روغتون لیډ ریډینګ چې د ټولې صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي، د دې ویان محمد سموي چې تیرو دو میاشتو کې د ټوخي سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان په روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پی ډی یا روزانه درملنې او کتلنې لپاره راتلون کې دخل کو
دی. رم کې او تیر یو میاشت نه نه کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي قدیم مریضان داخلي کینو تقریبا روزانه د سلو نواله 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږ میډیکل ایمرجنسی او زمونږ د پلمونالوجي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسی نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. د زل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ دی ورسره تبه می ټوخی می سینم خرابېږي نو مخکې به چې دا بیماري په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس شل ورځې او په میاشت کې مونږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغې وي چېر زمونږ دوایانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه چې د شبې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیات محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسې په وخت او صحیح بارانونه نه دي شوي. د طب پوهانو په وینا چې بارانونه کم وشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچنه شي او ډېر جراثیم په یخ او وچ موسم کې په تیزۍ خورېږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغانو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لویو وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډېر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډېر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. دا صحت محکمه ښایي چې ټول صوبه کې سبان دي 2.5 لک خلک اغېزمن شوي دي چې پکې تر ټولو زیات پېښور کې شوخا سلویغ زره، سوابه کې 75 زره او 400 کې د 90 زره نه زیات کسان دغه وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنورۍ میاشتې پر 20مه او 30مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د دې موضوع تفصیل د بریوار کاکړ په رپورټ کې او ورپسې مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هلمند دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډ کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ترا جلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه‌کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونې او سوداګری ادارې مرستيال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سېکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سره چې کوم فیلډ ریلیټډ انویسٹرز دې دامور را پوښتې دي او د صوبایي حکومت د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی صاحب فراز مر سره مرسته حاصله ده او د وفاقي حکومت له طرفه ایس آی ایف سی سپیشل انیشیټیو چې کوم فورم جوړ شوی دی دا غم پدغ سمیت کې پر شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې ل تیرې څه مودې راځي په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسټا د يرغلګر پستر ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړي دي او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خنړی فرقېزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نه امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پنګوال څنګه کانه کوي چې ورسي او په نه آرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نه امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او ان شاء الله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سکیورټي ورکو، پوره پروتوکول یادی او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب یو څو ځلې دی دا غي علاوه په نور اورال بلوچستان کې سکیورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتی او اقتصادي چارو نظر لرونکو انجینر داروخانه چکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای خو د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې لډیر مودې راځي پانګونه نه دسوي. د د پوینا د پنګونې نه کې دوه لکبله اوس هلته د پنګوالو یا سرمایه‌کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمينه برابر شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټی ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېری مناسبې دي.
د مثال په توګه کوم ځواخو بوستان اکونومیک زون دی، د ډېر وخت څخه جوړ تیار پروت دی. کده دی دلته انډستریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نسته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چدي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم کچیر موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکه دي او د هغه فصلونه موږ خو د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانه ولګو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال لزیاتې مودې راهیسې پر لاته روان دي چې بیروزګاری ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولسته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخي مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مزکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، هغه ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی. نو کدل ته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخي قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډیره شاته ګڼل کیږي. په ځنګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پوری کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.